ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی کابل کې د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه په خبرو اترو بوختې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سری صلیب مسؤلین د دغو لیدو کتو څارنه کوي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو پرون په کابل کې خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي خواو ژغ کړی دی چې اختلافات لري کړی او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. او په امریکا کې په کورونا ویروس د مړو شمیر له 3000 واوښت.
د افغانستان د حکومت استازي او د وسوالو طالبانو درې کسیس پلاوی نن د خپل بندیانو د خوشکېدو پر جزئیاتو خبرو ته دوام ورکوي. د طالبانو استازي په پلچرخي زندان او د بګرام په زندان کې د دې حرکت پر جزئیاتو خبري کوي. دا پلاوی پرون کابل ته ورسید. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چننی رسنیو ته استولې ویلي، طالبانو په فبروري کې له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت د مارچ په میاشت کې وویل چې سل بندیان به د بشري خواخوږۍ او په دې شرط چې هغوی به بیا جګړې ته نه ستنېږي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو ژغ کړی دی چې په خپلو کې سره یو لاسي او له طالبانو سره د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له سیاسي اړخونو غوښتنه کړي چې په ولاسي او له طالبانو سره د خبرو په بشپړولو په افغانستان کې اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امنیت شورا غونډه پرون جوړ شوی و. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیالي انګرید هایدن وویل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه سیاسي رقیب عبدالله باید د دې هیواد په تاریخ کې له دې حساسې موقع څخه ګټه پورته کړي. هغه وویل چې دا څرګندېږي چې افغانستان په یو ټاکونکي موقع کې دی او د افغانستان ټولو سیاسي اړخونو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 169 تل ورې سوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت څلور غړي هم په کورونا ویروس اخته پیژندل سوي دي. وحید مایار وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 22 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د ویروس یوه مثبته پیښه په کابل کې او نورې په هرات، غزنی، فراه، پکتیکا او بغلان کې وي. په افغانستان کې تر اوسه 4 تنه په دې ویروس مړه شوي دي. محمد داوود سلطانزوی د کابل شاروال وټاکل سو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوی ویل سوی چې سلطانزوی د ولسمشر د فرمان پر اساس پر دې چوکۍ ټاکل سوی دی. هغه د افغانستان د ملي شورا په 15مه دوره کې د غزنی د خلکو وکیل وو. محمد داوود سلطانزوی ډیره موده د افغانستان د جمهور رئیس د سلاکار په توګه کار کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس لامل د مړو شمیر 3000 باندې واوښت. د امریکا متحدو ایالاتو دا معلومات نن سهار وختي خبره کړې دي. امریکایانو ته خبر ورکړ شوی چې سخت وخت ته تیار سي او راتلونکي اونۍ به ډېرې دردناک وي. داسې اټکل کېږي چې په امریکا کې شاید د کورونا ویروس لامل د مړو شمیر 100000 لوړ سي. په امریکا کې اوس هڅه کېږي چې موقتی او سیار روغتونونه جوړ سي ترڅو د امریکا پر روغتیایي سیستم فشار کم سي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت باید نن د آزاد اروپا او آزادی رادیو د تاجکی برخی خبريالانو ته د کار د اجازه ورکولو یا نه ورکولو لپاره پریکړه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر لمیاشتې راهیسی د آزاد اروپا او آزادی رادیو اتلس خبريالانو ته په هغه هیواد کې د کار کولو لپاره د اجازه پریکړه ځنډولې ده. د آزاد اروپا او آزادی رادیو مشر چمی فلای د تاجکستان پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د هغو ژورنالیستانو هڅو ته یې خنډ پیش کړی چې غواړي د تاجکستان خلکو ته د کورونا ویروس په اړه معلومات ورسوي. چمی فلای پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدون ته یو خط ورستولی دی. چمی فلای ویلي چې په تاجکستان کې چارواکي د آزاد اروپا او آزادی رادیو له خبريالانو سره خبرې نه کوي او هغو غونډو ته یې نه وربولي چې د کورونا ویروس په اړه روغتیایي معلومات پکې شریکېږي. او د بلغاریا د پارلمان ټول غړي د دې لپاره چې معلومه کړي چې د کورونا ویروس لري کنه معاینه کیږي. دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې د پارلمان یو غړی په کورونا ویروس اخته او پیژندل سو. د بلغاریا چارواکو ویلي چې د پارلمان ناروغ غړی روغتون ته لیږدول سوی دی. د دې هیواد د پارلمان د 240 نورو غړو معاینه به په راتلونکو 40 ساعتونو کې کیږي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې په بلغاریا کې 122 کسان په کورونا ویروس اخته دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوری چې کابل کې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسؤلینو سره په کتو بوختی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سره صلیب مسؤلین پر دغو بحثونو څارنه کوي.
دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوي او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه نن هم دوام پیدا کړي.
د سیاسي چارو کتونکي کابل ته د طالبانو سفر د سولې د لومړنیو هڅو لپاره ګټور ګامونه بولي.
دا به وکول شي ترسو د زندانیانو په خوشی کولو کې هم له عملي اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغان حکومت سره یوځای همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله د خپل اختلافات پای ته ورسوي. د کورونا ویروس د ګواښونو او مخنیوي په اړه لیکل شوی چینایي کتاب پښتو ته هم وژباړل شو. په دې اړه درته مرکه لرو. او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. سلور بجه او و دقیقې دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو راغلی درې کسیس پلاوی سره یې کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې له پلاوی سره په لیدنه او خبرو کې د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه شوي دي. له دې سره ځینې پخواني طالب چارواکي وایي دغه راغلی درې کسیس پلاوی یوازې د لومړنی پړاو بندیانو د خوشي کېدو په اړه چې 1500 کسان دي له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ په کابل کې د بندیانو د خوشی کېدو پر سر خبرې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه پلاوی سره پرون خبرې سوي او په دې اړه بحثونه به دوام پیدا کړي. دغه دفتر ویان جاوید فیصل په دې اړه د چهارشنبې په ورځ وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت کاري تخنیکي ټیم پرون په کابل کې طالبانو د استازو کوربه وو. په دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوې او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه نن هم دوام پیدا کړي. په پرونۍ ناسته کې نړیوال سره صلیب استازي د کتونکو په توګه حاضر وو.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې په لومړي پړاو کې د دوی یو شمېر بندیان له بنده آزاد کړل سي، له زندان نه خوشي سوي بندیان به د نورو بندیانو د خوشي کولو په اړه د طالبانو په استازیتوب له افغان حکومت سره خبرې کوي. پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین هم وایي دغه پلاوی یوازې د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه له حکومت سره خبرې کوي.
تا خو دا پتان چې په توافقنامه کې لیکل شوی دي چې لومړی وار باندې 1500 بندیان خلاصېږي، نو 1500 بندیانو لومړی وار باندې همدغه لیست تصدیقېږي وروسته بیا نور وي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین دا هم وایي چې افغان حکومت باید په کابل کې میشت پخوانیو طالب چارواکو نه د دوی او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټه واخلي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس لالارې درې ځلې خبرې شوې وي او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو هیئت کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره خبرې وکړي. د طالبانو د بندیانو خوشي کول د قطر پلازمینه دوحه کې د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د هوکړې یوه برخه وه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان حکومت وایي د دوی پلاوی له طالبانو سره، البته د طالبانو له پلاوی سره کتلی چې د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته ورغلی. طالبانو هم دغه پلاوی راته کابل ته تایید کړی دی. په همدې حال کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې کابل ته د طالبانو دغه درې کسیز پلاوی راتګ به د سولې د لومړنیو اقداماتو په برخه کې مؤثر تمام شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات دا هم وایي چې په غیر مستقیم ډول خوانی و طالب چارواکو چې په افغانستان کې میشتي د سولې په برخه کې استفاده به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د منځګړیتوب لپاره ګټور کاروي. له ښاغلي سادات سره فیروزی عزیزی مرکه کړي.
دا ډیره مهمه ده چې باید دواړه خونه سره کینی او مسلې مخکې وسی. که چیرته د زندانانو په مسله کې طالب استاد یا د طالبانو تخنیکي ټیم موجود نه لري، زه فکر کوم دا پروسه په ناقص ډول مخکې ځي. نو زما باور دا ده چې د زندانانو مسله په خوشکولو کې او د زندانانو په خوشکولو کې د دې کیسې د حیات چې تر ډېره تخنیکي حیات ته او د طالبانو له درس نه راغلي کابل ته، دا به وکول شي تر څو د زندانانو په خوشکولو کې هم له عملي اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغان حکومت سره یو ځای همکاري وکړي.
څه فکر کوي دا اوس د سول لپاره څومره دا زمينه برابره شوې ده؟ دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یو هیات راځي کابل ته او له افغان حکومت سره کینی او خبرې کا. نو څه فکر کوي اوس د سول لپاره څومره زمينه برابره شوې ده؟ بل خبره دا ده چې پخواني طالب چارواکي هم په خپل خبرو کې موږ سره دا وویل چې افغان حکومت ته په کار ده کوم طالب چارواکي، پخواني طالب چارواکي چې اوس په کابل کې میشتي، باید له دوی سره مشوره وسي، له دوی سره خبرې وسي، ځکه دوی هم ښه کولای شي چې د سول په پروسه کې دواړه جوانب ته د دوی منځګړیتوب وکړي.
افغانستان د خلق د نظریاتي پیسر غوري د سلطان سلطان خپل تخنیکات کابل ته لیږي او د مانا چې تبا د خبر شي دا د تضمینه مسایل چې پاینده کړي طالبانو پلان یې ممکن په کلي کې افغانستان کې نور ولاسو نه کې وګوري. د افغانستان د حکومت د هیئت سره او پلان سره چې شوې ده دا د تیارې په خلار اخلار د دی او په اجستر ولې زمينه مسایل ته څو د بدلوي ذکرات لپاره یو خوب فرمه باندې زه ما خبره تاسو وکړه چې د طالبانو په خاني چارواکي چې په کابل کې دي اسلام آباد کې د طالبانو په خاني سفیر د همدارنګه د طالبانو په خاني لوی سرنوال او خارجه وزیر داس نور خلک هم په کابل کې شته. د دې خلکو شتون زه فکر کوم چې اوس طالبان د دې پورې اړه لري چې آیا طالبان څومره په دې خلکو باندې او په خپل په خاني چارواکو باندې څومره اعتماد کولای شي. ولې مهمه خبره دا ده چې تر څو د انټرلاکټر یا د منځګړي ترمنځ یو رول لوبولای شي، د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مکالمې او د مراسلې همدارنګه د پیغامونو په تبادله کې مهم رول ادا کولای شي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول ډېر مؤثر وخت کېدلی شي، اما په مستقیم ډول هغه پلاوی چې هغه د طالبانو لخوا ټاکل کېږي دا به ډېره مهمه وي چې د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
مصدا هم راته وایي که له حقوقي لحاظ یې وڅېړو، که چېرې په رښتیا هم 15,000 طالب بندیان له بنده خوشي کېږي، د دې هغه حقوقي جنبه څه ده؟ خپل حکومت ته په دې برخه کې څومره دقت پکار ده؟
لومړی خو دا ده که موږ د جزا د قانون په اړه خبرې کوو یا د جزایي د جزا د حقوق په اړه خبرې کوو، باید د زندانیانو خوشي کول دا د خپل جزایي مسؤلیت تر تکمیل پورې باید دغه مدته په نظر کې ونیول شي. اما د سولې مسله بیا بېله مسله ده. عموما په قانون کې او د جزا په حقوق کې بیا که موږ د عفو او د بخښنې مسلې ته راځو او سوله کې اوس که طالب زندانیان دغه د عفو مسله مطرح کېږي، زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه ده چې من حکومت آیا هغه مجرمین او هغه زندانیان هغه باید خوشي کړي تر څو د افغانستان د داخلي او بهرني امنیت پر ضد باندې آینده کې اقدام ونه کړي. دا ډېره مهمه خبره ده. دویمه خبره دا ده که چیرته موږ د عفو او د بخښنې عمومي تعریف په نظر کې ونیسو، نو موږ په عمومي ډول دوه نوع عفو لرو. یو خصوصي عفو ده چې ولسمشر په فرامینه کې ورکوي، بل عمومي عفو ده چې هغه باید د قانون پر اساس رامنځته شي. نو زما باور دا ده چې په دواړو مسلو کې ولسمشر او د افغانستان د حکومت د نماینده په توګه باندې صلاحیت لري تر څو کولای شي د طالب زندانیان ته بخښنه وکړي یا د بخښنې په چوکاټ کې خوشي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات چې ویلې کابل ته د طالبانو د درې کسیز پلاوی سفر به د سولې لروانو هڅو سره مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي کورنیو او بهرنیو هڅو له نږدې یوې میاشتې را په دې خاطر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې لشکرو ډلو وغوښتل سمدستي اور بند وکړي څو له کورونا ناروغي سره مبارزه وشي او په ټول افغانستان کې بشري مرستې توزیع شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریټ هیدن د سیشن بی پورس په نیویارک کې د امنیت شورا یوې وړې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوې حساسې شیبې کې دی چې په داسې حالت کې باید د دوی مشران سره متحد شي چې له طالبانو سره د سولې ګټورې خبرې د دوامدار سولې د ترلاسه کولو لپاره مخته یوسي. د یوناما مرستیالی زیاته کړه چې د افغانانو یووالی په داسې وخت کې خورا ضروري دی چې د کورونا ناروغي ګواښ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د ادارو ثبات ته په قوت متوجه دی. د افغانستان روغتیا وزارت تېره شپه د کورونا د 22 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د روغتیا وزارت د ویاند وحیدالله مایار په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 192 ته ورسید، خو د ښاغلي مایار په وینا د دې کسانو سربیره د غوڅ ملاتړ د ماموریت څلور سرتیري هم په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډیرې پیښې په هرات کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې تر اوسه د روغتیا وزارت په وینا 143 تنه په دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریټ هیدن په نیویارک کې پرون پر دې ټینګار وکړ چې افغان مشران باید په داسې وخت کې له اختلافاتو لاس په سر شي. د اغلی هیدن په وینا د افغانستان ټاکنې چې پروسه شکال د سپتمبر په 28 وشوې یوه اوږده پروسه وه او علتونه یې مستند دي، خو اوس موضوع د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون د ارزښتونو خوندیتوب دی. د فبروري په 13 د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شانه کړي، $1 میلیارډ مرسته به له افغانستانه کمه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار کړی او په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت دننه سیاسي اختلافاتو ته اندېښنه څرګنده کړې. ینس سټولټنبرګ دا خبرې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې، البته د غونډې په درشل کې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ، د احمد شیبر چمتو کړی راپور ته.
د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې ورکم ته خپلې کړې ژمنې سره غاړه کېږدي. طالبان باید شخړې راکمې کړي او د هغه تړون درناوی وکړي چې دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په درشل کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی سټولټنبرګ وویل، موږ پر دې په قوت باور لرو چې ناتو له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړه ده او ادامه ورکوي. د افغانستان وضعیت ډېر سخت دی، موږ د شخړو شاهدان یو، موږ د حکومت دننه ګواښونه وینو. د دې لپاره مهمه ده او ټولو ډلو ته پکار دي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. د فبروري په 13 د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شا نه کړي، واشنګټن به له افغانستان سره $1 میلیارډ مرسته کمه کړي. د ناتو د دېرش غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې خپله غونډه د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د ویډیو کانفرنس له لارې کوي. د اجنډا له مخې به تر ډیره د غړو هیوادو اندېښنې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو وي. او د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو په غړو هیوادو کې د کورونا ناروغۍ له خپرېدو سره سم ناټو هلې ځلې پیل کړي دي او ایټالیا او اسپانیا ته یې روغتیایي تجهیزات هم انتقال کړي دي. د افغانستان په اړه د ناټو سرمنشي دا خبره هم وکړه چې هلته د خپلو پوځیانو شمیر 2000 ته راښکته کوي. یان سټولتنبرګ څرګنده کړه چې په 2010 کال کې هم د غوت ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو او متحدانو د پوځیانو شمیر 2000 ته رسیده او دا شمیر سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ لپاره کافی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو تاسو کولای شئ چې په ویپانه کې هم پیدا کړئ. زموږ په ویپانه هم شیبه په شیبه تازه کورنی او بهرنی خبرونه د غراز راپورونه خبريږي. په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوخت. حاضر دمه په کورونا ویروس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته دي. د دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي که امریکایان راشه درشه بند نه کړي ممکن په لکونو تنه په دې ویروس مړ شي. عصمت سروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر نن په داسې حال کې تر 4000 واوښت چې د دغه هیواد اتباعو ته وویل شول چې لا سختې ورځې په مخ کې دي او شایي 1 لک امریکایان په دې وایروس ومري. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په امریکا کې په دې ناروغۍ 4000 شپږ اویا تنه مړه شوي او نږدې 1.5 لک پرې اخته شوي دي. دا په دې وایروس د اخته کسانو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو زیات دی. خو د مړینو له نظره په ایټالیا کې ډیر خلک په کورونا وایروس مړه شوي دي. د امریکا حکومت د لویو ښارونو په لمنو کې موقتی روغتونونه جوړوي چې د کورونا په وایروس د اخته کسانو سره مرسته وکړي. او په عین حال کې روغتیایي مسؤلان اټکل کوي چې په راتلونکو اونیو کې به وضعیت لا ډیر خراب شي. د نیویارک ښار د مرکزی برخې په سنټرال پارک کې د کورونا وایروس موقتی روغتون جوړ شوی دی. همدارس د امریکا د پوځ سمندري ځواک د زرو بسترونو سیار روغتون د نیویارک ساحل ته رسولی او ژر به ناروغان پکې بستري شي. نیویارک په امریکا کې یو تر ټولو زیات کورونا ځپلی ښار دی. فریزر لرونکي موټر په ښار کې ګرځي چې مړي سمدستي انتقال کړي. نیویارک ښار له نورو ښارونو څخه اضافي امبولانسونه رانیولي او همدارازه نور طبي کارکونکي ګمارل دي. په نیویارک ښار کې تر اوسه پورې په کورونا وایروس 1200 تنه مړه شوي او له همدې امله نیویارک ښار په امریکا کې د کورونا وایروس مرکز بلل کیږي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي چې که د دغه هیواد خلک له یو بل سره له راشه درشه او نږدې تماس څخه لاس وانخلي نو ممکن په دې هیواد کې حتی 2.4 لک تنه وبري. دوی پر خلکو ژغ کړی چې له کورونو راونوزي او وخت یوازې په کور کې تیر کړي. نړۍ کې تر اوسه ټول ټال تر 8.5 لک زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر 2.4 لک ډیر ورڅخه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا او اسپانیا کې مړه شوي دي. په نړۍ کې په کورونا د ټولو مړو شویو کسانو نیمایي کسان یوازې په ایټالیا او اسپانیا پورې تړاو لري.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کتاب خپور شو. دا کتاب د چین د شانګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایروس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ته ژباړلی. له ښاغلي شینواری سره د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او د مرکه په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
دا وایروس اول په چین کې پیدا شو او بیا چینایانو د دې وایروس کنټرول مهارول لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. هم دې دوران کې دې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کورونا د وایروس پیژندنه او اثر علایم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شامل دي لیکل شوي وو او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلی وو. نو ما هم د خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو همدا مې وانګېدله چې همدغې ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره هغوی ته یو لاسوند ورکړم چې لږ تر لږه ویلولي او که نالوست وي او لوست هم په خپل کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب عامو خلکو سره چې نالوستې دي شریک کړي یو څه ناڅه به هغوی ذهن ته ورشي. نو همدغه مې
شنوار صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی، مانا دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب طبعا ژباړل شوی. کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی؟
کتاب کې لومړی دا خپل د کورونا یا کووېډ 19 چې ورته ویل 2019 کال سوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پیژندنې او ملګرتیا په اړه په دې کتاب کې بحث شوی دی. بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي، هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي هغوی څنګه ډول چلند وشي، دغه مسائل پکې دي. بیا په بله برخه کې د دې درملنه چې څوک په دې ناروغۍ باندې اخته شي باید څوک هغه چېرته واوسېږي، د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي، نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي. بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي، هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو، د ماسک اصلي مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو، هماغسې د لاس مینځلو، هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید حد اقل د 6 ثانیو پورې په صابون پاتې شي. نو دغه کتاب ماته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر څپرکي سره د هر عنوان سره د خپل یو انځور چې هغه طبیعي خبره ده، د انځورونه د موضوع د ښه ذهن ته ښکته کېدو او پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. نو په دې کتاب کې ډېره برخه د انځورونو ده چې زه هیله من یم یو څوک لږ تر لږه متن مدل ولي صرف هماغه انځورونه وویني، هغې نه هم دا اخیستلی شي چې یاره لاسونه څنګه ومینځي، ماسک څنګه استعمال کړي،
کورونا جدی حالت ته رسیدلې ده او ورځ تر بلې په افغانستان کې پیښه مخ په زیاتېدو دي، لوستل خلکو ته څومره مهم دی او څومره کولای شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي؟
ټول خلک چې افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستول شي دا کتاب دی ولولي، نو دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوې دي. نو زه دا کتاب ټول ته ډېر ګټور ګورم. د دې وارث په دې کتاب کې ثابته شوې او نور نړۍ پوهانو چې د دن او اخیخ نه درمل شته یوازنۍ د خلاصون لاره د دې نه قاعده او وقایه باندې عمل کول دي، او په دې کې د وقایه ټولې لارې چارې ښودل شوې. زما له نظره
او شنوار صاحب د ورسته پښتنې په توګه کلنډ راته وای خلک یې څنګه تر لاسه کینې لکه مو زینو نه
دا کتاب په ننګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. که څام د دې وایروس د مخابره لپاره د لابات خار حقي ټول تړلې دي، او زموږ ګره دارا چې ختیز خبرندوی ټولنې چې د هر ممکن لارو نه کولای شي د سرک پر سر باندې په لارو خصوص چې دا کتاب خلکو ته ورسوي. ترڅنګ روخان پوهنتون هم هغه کړی دی، د لګښت ورکړی هلته هم د هغې لاره نه هم کولی شي هغوی ترلاسه کړي، څوک چې روخان سره اړیکې لري، محصلین یا استادان دي.
افغان ژورنالیست آصف شینواری و چې د کورونا په اړه پښتو ته د ژباړل شوي کتاب په اړه غږېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار له میوند ولسوالۍ نه میر احمد ملت پال لیکلي چې دغه ولایت ته له هرات نه 2 کسان راغلي. د ویل چې حکومت باید دغه چارې ته پاملرنه وکړي تر څو دغه کسانو نه نورو ته کورونا ونه لیږدول شي. عبدالعزیز غالب د مرجع ولسوالۍ نه لیکلي وایي کورونا پوله او سرحد نه لري، باید جدي وګڼل شي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي وایي د طالبانو راتګ کابل ته ستایم، که د افغانستان سوله د بندیانو په خوشي کېدو کیږي نو باید زندانیان ژر تر ژره خوشي سي. ګل محمد خوشحال هم له مرجع لیکلي وایي که 5000 طالبان خوشي شي نو د ډیرو میندو پر شونډو به مسکا راشي. دین محمد احمدی د کندهار نه لیکلی چې دغلته د کرونا ویروس په اړه هیڅ عامه پوهاوی نشته او بازار هم بند، ولایتي چارواکو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا غوږ دو فرشته جلالزی ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو ژغ کړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره خبرې پیل کړي. ینس ستولتنبرګ نن په ناتو کې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې په دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د نن سیاسي ډلې او طالبان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل کړي. د طالبانو درې کسیز پلاوی نن هم د افغانستان د حکومت لاستاز سره د خپلو بندیانو په خلاصون خبرو ته ادامه ورکوي. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند نن وویل چې دغو کسانو پرون په کابل کې د حکومت لاستاز سره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې د استازو په حضور کې خبرې کړې دي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر پر 4000 واوښت. په امریکا کې خلکو ته خبرداری ورکړ سوی دی چې راتلونکي اونۍ شایع ډېری دردونکي وي. داسې اټکل سوی چې په امریکا کې به 1,00,000 کسان له دې امله مړه شي.
روزګان کې د ښځو د همغږي ټولنې لخوا میرمنو ته د کورونا څخه د مخنیوي عامه پوهاوی پروګرام ترسره شو. په دې اړه پام وکړئ، د شریف الله شرافت راپور ته او ورپسې دوه اوریز پروګرامونه، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
دغه غونډه په ترینکوټ کې د ښځو د همغږي د ټولنې له لوري جوړه شوې وه چې لسګونه میرمنو پکې ګډون کړی و. د یادې ټولنې مشره نازو سنگر وایي د یادې پروګرام څخه یې هدف دادی څو میرمنې او خلک د کورونا ویروس جدي ونسي او له زیانونو یې خبر سي. نازو سنگر پر میرمنو ژغ وکړ چې د خپلو ماشومانو پالنې او روزنې ته جدي پاملرنه وکړي څو د کورونا ویروس څخه وژغورل سي.
خورازی خویندو، زه به ولند لار درته وشم چې ماسک د جرسی څخه جوړ کی. په خپل کورو کې الحمدلله زموږ سس شزي ډیر کار کوي. جرسی واخلي، د جرسی څخه خپل آرایل ته ماسک جوړ کی. هغه ماسک یې بیا ښه پریوینځي، یعنی یو ځای ته دوه دانې باید جوړ کی، یو ښه پاک پریوینځي، لمر ورکړي، باید په یو صابون باندې غریب شزي، یو موږ سس یو صابون څخه باید خپل عیال ژوند جوړ کو، یعنی خپل د عیال د یو ویروس د وران څخه مخنیوي وکړو. مثلا یو صابون را خو خپل دایال مخلاص ور پیوینځو، دوا ته بو نیوار کالی یاد یکل که صابون هم نه په بو کې ورته وټکو، لیکن په خیره نه ونه ګرځو. خو مخفل عیال ته پاملرنه وکړو، خپل چاپیریال ته پاملرنه وکړو، در څنګه عیالونه د باندې پرې نږدو، مردار وبو کې پرې نږدو، خپل عیالونه باید موږ ته خپل در کنټرول لاندې ونیسو، خپل ځانونه.
په دغه غونډه کې به یو شمیر نور میرمنو ویل چې دغه ولایت میرمنې د نور ولایتونو په پرتله روغتیايي مرکزونو ته کم لاسرسي لري. دوی غوښتنه کوي چې د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره دي بډای خلک او نور خیریه بنسټونه د میرمنو سره په دغه ولایت کې مرسته وکړي او لاسنیوي دي وکړي.
هغه شیان چې د دې ویروس د انتقال سبب ګرځي، دغه شیان څخه باید مخنیوي وکړي او دی باید محافظوي شیان څخه استفاده وکړي. نو موږ تاسو اقتصاد د روزګان ولایت اقتصاد ډېر ځای په دې موږ تاسو نسو کولای چې د نورو ولایتو یا نور مملکتو په شان شپخانې ولرو. اول کوشش وکړي چې تاسو خپل اولادونه باید خپل را کنټرول کړي، د نظافت مراد کړي.
دا غونډه په روسي برخه کې پر یادو میرمنو ماسکونه او د میکروب ضد درمل هم وویشل سو څو د کورونا ویروس څخه ځان پرې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیایي کارکوونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په روزګان کې یوازې د کورونا دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي او په ټول افغانستان کې بیا د کورونا د مشکوکو پیښو شمیر د معلوماتو له مخې 116 نیوي دي چې درې کسانو د یادې ناروغۍ له کبله تر دا مهاله خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقونو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو.